امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د دوشنبه ورځ او د 1949 کال د سرطان د میاشتې 9 نیټه ده دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د دې نیم ساعته لومړنۍ خبري خبرونه په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په اردن باندې د هوسیانو په ډزو کې 340 کسان وژل شوي دي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د پورونو د وی برخې د معافی لپاره به د یونان وړاندیز ونه مني د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري نن په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس اوباما سره ملاقات کوي او د بشر د حقوقو یو مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونو سرغړونې زیات شوي دي
د نن سهار په دې درنو اوردونکو د نن سهار په دې خبرونه کې به د خبرونو نورستو د پکتیا ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په افغانستان کې د انتخاباتو د خاص کمیسیون د جوړولو او د پرمختللې ټکنالوژۍ د تولیداتو د نندارتون په باب د بیلوبیلو راپورټونو علاوه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مربي سره یو مرکه هم لرو خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته
د یمن د سیمایزو چارواکو په وینا د یک شنبه په ورځ د یمن په ساحلي ښار عدن باندې د هوسیانو په ډزو کې کم تر کمه 340 کسان وژل شوي دي او لسل نه زیات زخمیان دي هوسی ملیشا د تیرو څو میاشتو نه زیات باسي چې عدن د یمن د اذن چې د یمن د جلاوطن حکومت له طرفدارانو سره په قبضه کې دی ونیسي ملګری ملتونه د عبدالربو منصور حکومت چې دا مهال ریاض نه فعالیت کوي په رسمیت پیژني څلور میاشتې وشوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په ملاتړ د حوثیانو په ضد هوایي حملې پیل کړي دي حوثیانو پروسږ کال د یمن پایتخت سنا ونیو او عبدالربو منصور هادي په کور کې نظر بند کړ نوموړی بیا اذن ته وتښتېد او له هغه ځای نه سعودي عربستان ته ولاړ او پناه واخیسته ملګرو ملتونو تیر هفته رپورټ ورکړ چې د سعودي عربستان د هوایي قواو په بمباریو کې تر اوسه پورې په یمن کې 1,600 ملکیان وژل شوي دي او په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې د ځمکې او سمندر په لاره ځانونه خلاص کړي او ګاونډیو ملکونو ته وتښتي
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې برتانیا باید په سوریه کې د داعش د ډلې په تباه کولو کې پوره ونډه واخلي خغلی کیمرون پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د ان بی سی د تلویزیونی شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي مونږ په دې پوهیږو چې داعش باید حتما مات شي او همې باید خلافت ړنګ شي فرق نه کوي که په عراق وي او که په سوریه کې د برتانی فوج تیره اونۍ وویل چې هوایي قواوې په سوریه کې د داعش په ضد هوایي بریدونه کړي دي برتانیا په سوریه کې هوایي قواو ته استخباراتي معلومات او په هوا کې الوتکو ته تیل برابرای او په عراق کې د داعش خلاف بریدونه کوي
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او زلیبیا د یونان دا وړاندیز رد کړی چې وايي اروپایي اتحاد باید د مخکنیو پورونو یو برخه ورته وبخي خو هغه ویل په داسې حال کې چې د یونان حکومت د خپل پورونو د قسطونو د ادا کولو لپاره اصلاحات کوي جرمني به یو څه نرمي وخی د جرمني صدر اعظم چې د یک شنبه په ورځ د تلویزیون شبکې سره مرکه کوله یو وار بیا دا خبره تکرار کړه چې هیڅوک به یونان مجبور نه کړي چې له یورو زون نه وځي انګلا مرکل د جمعې په ورځ د پارلمان وی ونډې ته ویل چې د یورو زون د یو لس ملکونو د بلاک نه به د یونان شړل د هغې په وینا ګډوډي رامنځته کړې له بلې خوا د یونان بانکونه د تیرو درې هفتو په دوران کې نن د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره پرانیستل کیږي تر څو خلک وکولی شي چې پیسې راوباسي حکومت وایي چې فی کس په یوه هفته کې 455 امریکایي ډالر راستی شي له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس به د اروپایي اتحاد د سختو شرایطو د منلو له امله په روان هفته کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي او پارلمان به رایه ورکړي چې آیا د هغه حکومت په ځای پاتې کیږي او که له منځه ځي
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپورټ ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي دی د دې توقع نه لري چې د اسرائیلو مشران په دې قانې کړي چې هغوی د ایران د اټومي پروګرام په سر د شوي موافقې مخالفت پرېږدي. خلیل خان به دغه خبر تفصیل تاسو ته واوري.
د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په الوتکې کې چې تل ابیب ته په لاره وه خبریالانو ته یې وویل زموږ دا توان چې دغه ستراتیژي پر مخ وړو نه ده بدله شوي. اشټن کارټر زیاته کړه که اړتیا ولیدل سوه نو د اوباما اداره د دې حق لري چې د ایران پر ضد پوځي قوت استعمال کړي، که څه هم اټومي موافقه په دې نه شوي چې دغه مسله د پوځي لارې نه بلکې په ډیپلوماټیکي توګه حل شي. کارټر په پلان کې لري چې د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر موشه یولان او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبه په ورځ ملاقات وکړي. له هغه وروسته به سعودي عربستان او اردن ته ولاړ شي چې د ایران سره د اټومي موافقې پر اغېزو د دغه هیوادونو د مشرانو سره مشورې وکړي او دغه راز په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د کمپاین پرمختګونه وارزوي. د اسرائیلو صدر اعظم د ایران سره د اټومي مسلې پر سر د امریکا او نړیوالو ترمنځ په شوي موافقې سخت انتقادونه کړي دي او د دې ادعا یې کړي چې دا موافقه د ایران دپاره لاره خلاصوي چې اټومي وسلې جوړې کړي، او که داسې وسول نو د اسرائیلو وجود به د خطر سره مخ سي، او اخرنۍ نتیجه به دا وي چې د امریکا او نړیوال امنیت ته به هم لوی ګواښ وګرځي.
څولن خبرونه د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري چې د یکشنبه په ورځ د امریکا څلور ورځنی سفر پیل کړی دی د دوشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره ګوري. د خبرو د ایجنډا په سر کې به د بوکو حرام د توندروي ډلې په خلاف بحث شامل وي. د پاسیفیک په سمندر کې د امریکا د سمندري پوځ عمومي قماندان اډمیرال سکاټ سویفت د شنبه په ورځ شخصا د جنوبي چین په سمندر کې د امریکایي الوتکو په غزمه کې برخه واخیسته. اډمیرال سویفت د سمندري پوځ د پی اس ای په ډیزن ډوله الوتکې کې سپور شو او اووه ساعته په سمندري غزمه کې برخه واخیسته. او امریکایي سرمایدار او میلیاردر ډانلډ ټرمپ چې په 2014 میلادي کال کې خپل ځان د جمهوري اسد انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی وای چې په خپل هغه تبصره باندې کلک ولاړ دی چې د جمهوري ګوند د کاندیدانو ترمنځ د تلویزیوني مناظرې په دوران کې وړم ورځ د امریکایي سناتور او د ویتنام د جنگ د قیدی جان میکن پاړه کړې وه. جان میکن په خپله هم په 2008 میلادي کال کې د جمهوري اسد په ټیکټ د ښاغلي اوباما په مقابل کې ودرېدلی و. 15 کلونه یې د 1975 میلادي په لسیزه کې په ویتنام کې په حبس کې تیر کړی دی او وایي چې کمونیستانو ډېر سخت کنجه کړی و. خو ډانلډ ټرمپ وایي میکن ځکه ځان ته قهرمان وچ ونیول شو، مګر زما قهرمانان هغه خلک دي چې په جنګ کې نه وي نیول شوي او جنګ ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون پکتیا ته سفر وکړ او هلته د هغه ولایت له چارواکو د ولایتي شورا د غړو یو شمیر قومي مشرانو او د مدني حقوقو د فعالینو سره غږېدلی دی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باب منتدا سي رپورت راکوي.
کاسه هم پکتیا در جمهور رئیس اشرف غنی د سفر هدف نه دی روخانه شوی. خود پکتیا دی ولی ویاند نقیب احمد تل وایي چې پر ولایتي چرواکو سربیره یو شمیر ولسی مشرانو سره هم لیدا کاته وکړه. خاغلی غنی چې په ګردیز کې 203 ته نرقل اردو پوځي اډاکل یادو شو یو مشرانو سره په وی غونډه کې ګډون کړی وو. پر ځینو امنیتي مسایلو سربیره د پکتیا د خلکو غوښتنې هم واورېدلې. کاسه هم د پکتیا مشرانو د بیا رغونې د مهمو پروژو پر تطبیق ټینګار وکړ، خو ښاغلي غنی د پرمختیایي بورجې د کسر له امله د دغه ولایت لپاره د بیا رغونې لویې پروژې د حکومت له توان پورته وبللې. خو د پکتیا د ولي وینا امریکا غږ ته وویل چې بیا هم جمهور رئیس د مچلغو د بند، د ګردیز غزنی سړک او ځینو نورو پروژو چې کارونه یې په ټپه ولاړ دي د جوړولو د بیا پیل ژمنه وکړه. هغه وایي
نو بیا ولسمشر د خوانه دوی ته ډاډ ورکړل شو او دا ورته وویل شو چې دوی باید مرکز ته راشي او په مرکز کې به له نږدې نه ځینو وزیرانو سره دوی کښېني او دغه ستونزې به ورسره مخامخ شریکې کړي. بیا به تر هغه وروسته دوی ورته د یو حل لاره پیدا کړي.
په همدې ترڅ کې د ارګ لومړۍ څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پکتیا مشرانو ته په نننۍ غونډه کې ویلي چې په 4 کلونو کې باید دغه ولایت اساسي تغییر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا یو تن غړي څخه جن وفایار امریکا غږ ته وویل چې دوی د هوایي ډګر، صنعتي پارک، حلقوي سړک، 420 روغتون او ځینو نورو برخو کې خپلې غوښتنې په لیکلي ډول جمهور رئیس غنی ته وړاندې کړې.
دی خوست پکتیا سرکو دی پکتیا غزنی سرکو دی پکتیا تر سرحد پورې د پټان سرکو د پارک صنعتي په برخه کې وی دی زراعت په برخه کې وی دی پانتون په برخه کې وی په دغه ټولو برخو کې همدا غوښتنې ټولې وی په لیکلي ډول هم درته ورکړلې.
د ځینو سرچینو په وینا له دې امله چې د ولسمشر اشرف غنی ولایتي چارواکو ترمنځ خبرې محدودې وې، یادې شوې غونډې ته خبریالان نه و دعوت شوي. همدارنګه جمهور رئیس د پکتیا د ملي اردو افسرانو او سرتیرو او نور امنیتي چارواکو سره په یوه جلا غونډه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هغوی مبارزه او د ولسي خلکو ملاتړ ستایلې دي. د پکتیا د ولي ویان نقیب احمد اتل یو ځل بیا
او امنیتي ادارو مسؤلینو ته ځینې لازمې سپارښتنې وکړې چې د پکتیا او خوشا او ولایتونو لپاره د سیخ امنیتي تدابیر ولري تر څو د پکتیا او د شاوخوا ولایتونو
خاغلی غنی پکتیا ته په دغه سفر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام هم ټینګار کړی. هغه ویلی چې د سولې پروسه ښه پر مخ روانه ده او هیله یې څرګنده کړې چې هرو مرو به یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې اونۍ مخکې د افغانستان حکومت او طالبانو استازو لومړی ځل په اسلام آباد کې د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړې او ښایي بله غونډه نږدې راتلونکی په پاکستان یا چین کې ترسره شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او د هم د خبرونې بل رپورت. یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی او هغه یو مهم ګام بلل دی. همداشان یونما له افغانستان حکومت نه وبخي همداشان یونما له افغان حکومت نه د پارلماني انتخاباتو د وخت د اعلان غوښتنه کړې ده. خبریال اکرام شنوارې د کابل نه رپورټ راکړي.
یونما د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی او دغه کمیسیون جوړېدلې یو مهم ګام ګڼلی او له افغان حکومت څخه د پارلماني ټاکنو د محل ویش د اعلان غوښتنه کړې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما رئیس نیکولس هیسم په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې نړیوال ټولنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د یو بااعتباره هر اړخیز او شفاف بهیر پیل ته سترګې په لار ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما په دغه بیان کې افغان چارواکي هڅول شوي چې د ټاکنیز مهالویش په چوکاټ کې د راتلونکو پارلماني او نورو ټاکنو لپاره لازمي پریکړې وکړي. همدارنګه یونما د ټاکنیزو اصلاحاتو په ځانګړي کمیسیون کې دغه اداري مرستیال تا د میچي یاماتو ګمارل منلی دي. دا بیانوي د ملګرو ملتونو استازی به د رای ورکول حق نه لري، بلکې دغه استازی رول به د نړیوالو خو منل شوو معیارونو له مخې د کمیسیون غړو ته مشوره او تخنیکي مرستې برابرول وي. د افغانانو د حاکمیت حق ته په درناوي تر څو هغوی د ټاکنیزو اصلاحاتو برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي. دا بیانوي چې تاتامیچي یاماتو د ملګرو ملتونو لړخه د افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د نړیوالو مرستو د تنظیم مسؤلیت هم لري. خغله تاتامیچي یاماتو په دغه بیان کې ویلي چې ټاکنیز اصلاحات په ټاکنو د خلکو د باور په زیات کېدو لپاره ډیر ضروری دي، چې دا به په افغانستان کې د پراخ سیاسي ثبات سبب شي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیری پنجشنبه پورې د شاه سلطان اکیپی په مشرۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو یو ځانګړی کمیسیون د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو، د انتخاباتو د سیستم د بنسټیز کېدلو، د آزادو شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدلو، د ولسواک نظام د پیاوړتیا، د مشارکت د راجلبولو او دولتي بنسټونو باندې د خلکو د باور د پیدا کېدو، د قانون د واکمنۍ او د انتخاباتي سرغړونو او تخلفاتو مخنیوي په هدف وټاکه. دا کمیسیون یو رئیس یو مرستیال او دیالز غړي لري. سیدی کولا ته وی دي چې وړاندې د نه په اداره کې د رسنۍ د سار مسؤلیت لري، د دې کمیسیون مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سیدی کولا ته وی دي امریکا غږ ته ویل چې ټاکل شوی دی چې دا کمیسیون به د کوچنی اختر د روسختې وروسته په رسمي ډول په کار پیل وکړي. خغلی ته وی ویل چې د تیر ځل په خلاف دا ځل اجرایي ریاست هم د کمیسیون د نوو غړو ترکیب نه راضي دي او ورسره مخالفت نه لري. خغلی ته وی ویل چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په لړ کې د دواړو کمیسیونونو د غړو بدلول هم ممکن دي.
اصلاحات در تمام سطوح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خغلی توحیدی ویل په ټولو برخو کې اصلاحات به تر غور لاندې ونیول شي، تر کومه چې امکان ولري هم د جوړښت او هم د دواړو کمیسیونونو د لوړپوړو مدیرانو او هم د قوانینو او کړنلارو په برخو کې ټول ټاکنیز کمیسیونونه د بحث وړ دي او ورباندې به خبرې وشي. سیدی کولا توحیدی د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکو هغه سرګردونه په باب چې دا چارواکي څوک د قانوني نیټې تر بشپړېدو د کار ګوښه کولی نشي ویل شي، د دې مسلې لپاره هم د حل لارې
پیشنهاد نهادهای جامعه مدنی از قبل بر این بود که در ایام تعطیلات قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی تویدی ویل د بدن ټولنی د سازمانونو وړاندیز د مخه دا و چې د پارلماني رسختیو په ورځو کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د واک تشکیل او وظایف په قانون تعدیل شي او جمهوري سي توشي کی چې د جمهوري په واک کې دي او هم په پورته او ټیټه کچه بدلونونه راوستل شي تر څو د پارلماني یا ولسي جرګې د ټاکنو لپاره لازم چمتووالی ونیول شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د واک تشکیل او وظایفو قانون له مخې جمهوري دغه کمیسیون غړي د شپږ کلونو لپاره ټاکي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون غړي د پخوانی جمهوري سمیت کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې ټاکل شوي دي چې د قانون له مخې د افغانستان د دواړو ټاکنیزو کمیسیونو د غړو د کار پای ته نږدې څلور کاله لا پاتې دي.
Da 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 هر قدم پنل دلی لارگ دام هر قدم پنل دلی لارگ دام
درن واردون کو داو د سردار علی ټکر خوګه واس اوس پر شو د خبرونه بل رپورټ تا د پرمختللی ټکنالوژي د تولیداتو ننداره هر کال امریکا جاپان اروپا او د عربي نړۍ ګڼ شمېر خلک ځان ته جلبوي په دې باپا مکړی د امریکا غږ داشنا ټلویزیون یو رپورټ تا
په دا ډول الکترونیکی نندارو کې مینوال د نوو کمپیوټرونو کامرو 3D ټلویزیونونو او حتی وړو روباټونو په میزونو راټولېږي او په دې خیالي چې یو دانه پکې کورته ویسي مشتریان په ساتونو قطارونو کې منتظري او په سلګونه ډالر یوازې د دې لپاره مصرفوي کنه وې ماډل خيار موبایل تر لاسه کی د سه معلومیږي چې نوې جهان په زړه راخونکو توکو داسې ماین شوه چې موږ به سره هميشه اړیکې ولرو یو بل به تعقیبو خپل تصورات او خوږی شیبي به ثبت کوو او حتی یو د بل سره به هر شی به خبرې کولای شو یو کلینیکی روانشناس او د ژوند د بدلون یو څیړون کې فرانسن لیدریر د اسکایپ دلاره نه ویل
دا ډیره اسانه ده چې نظر د خپل ژوند یو ملګریتا د خپل کمپیوټر او موبایل سره یو هر اړخیزه اړیکه ولرو نو د ورځې په پای کې دا اندېښنه باندې لري چې کوم څوک درنه خپه دي او د دې هم اړتیا نه پیږي چې بچا د کوم شي ملامتي واچوي
میرمن لیدر روی د فیسبوک په پانا د زرګونو ملګرو لرل د سخکاری لکه ریختنی ملګرو په چیر خو حقيقي ژوند کې داسې نشي کېدلی
دا کار په ډیرو فردي مسایلو پورې تړاو لري چې د خپل ځان په اړه څنګه فکر کوي زموږ د باور درناوي کچا د ځان په اړه څنګه او څومره ده او خپل ارزښت په کوم نظر ګورو او داسې نورو ډیرو شیانو سره تړاو لري
په ساوث پاسیفیک پوانتون کې د روان شناسي استاد رابرټ اپستاین وی خداتو کې بيخي سحر لري او زموږ پام هم دوم رزان ته جلبي لکه د یو مداري چلونه چې د سړي پام جلبي
که په دې نه پوهیږي چې دا کار څنګه کوي دا ډېر په زړه پورې عمل دی که چیرته لس ځلې شل ځلې یا سل ځلې وکړي بیا د ورته زړه تنګ کیږي او غواړي به چې یو نوی کار وکړي همدا دلیل دی چې مداریان هم یو طریقه څو ځلې نه تکراروي
د سایکولوژي ټوډي په نوم باندې د مجلې مدیر اپستاین وی په دې اندېښمن دی چې کېدې شي یو ورځ د تخنیکی شان په خپل واک او اختیار پلاس کې واخلي
تر اوسه چې کوم څه وینو یوازې هغه ټکنالوژي ده چې موږ له لاسه تړو لکه ساعت او یا پاینکو کې ګډو خو موږ په چټکۍ سره پر مخ روان یو دا مهمه نه ده چې عام خلک پرې پوهیږي کنه خو موږ په ډیر سرعت سره د یو حقيقي بیولوژیکي ژوند په لور پر مخ روان یو هغه دا چې دا تخنیکی شیان به په یو نه یو ډول تر یو اندازې پورې زموږ د وجود برخه شي او موږ پورې به ټینګ تعلق ولري
سیډون کې فرانسن لیدر ایروی خطر دا دی چې په برقی آلاتو باندې زموږ زیاتیدونکو اعتقاد په عادي ډول قتل کیږي
فکر کوم زموږ ټولنه او رسنۍ یو ډول زیاتره وختونه کې د دغو تخنیکی شیانو او موبایلونو استعمال او پر هغه زموږ اعتقاد یو عادي کار بولي او یې توجیه کوي خو رښتیا خبره دا ده چې دا الکترونیکی واړه وسایل او ټلیفونونه زموږ صحت ګټور نه دي
ساینس پوهان د سیوډان دوی نه کوي چې تخنیکی شایان چې د بیولوژیکی جوړخ په واسطه بند شي او یا چالان شي او نږدې انسجام ورسره ولري هغه به په نږدې شلو کلونو کې تیار شي او په عین وخت کې به غیر طبیعي قوي سامان آلات هم د نن په پرتلې په ډیره هوښیاره بڼه تولید شي سید سلیمان شنه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن
دا واشنگتن دی درنو اوردونکو د افغانستان کرکټ ملي ټیم دا وخت په سکاټلند کې دی او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام د پاره د انتخاب په سیالیو کې برخه اخلي د کرکټ ملي لوبغاړو د اختر ورځې په سکاټلند کې څنګه تیری کړي چیرته لاړل او څه وخوړل په دې باب مونږ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د منیجر شیراغا همکار سره یو مرکه کړې ده چې تاسو ته اورو
شرغه همکار صاحب د کرکټ سره ملګری یاست د مدیر په توګه سفرونو کې ورسره یاست د وظیفم ده د اختر په ورځو کې بیا دغه سفرای کې څنګه هم تیر کړ د اختر د دوه درې ورځې
عبید صاحب اعظم خوشبختانه د اختر په ورځ زموږ دلته رخصت او کوم دا چې د ټیم نه نه رستورانت و د آرام ورځو او موږ ټول چې د پګډه باندې لوبډله چې دا یو مسجد ته لاړو دلته غلطه مو د جنگ سره مونږ وکړه اختر مبارکي مو وکړه بیا دلته زموږ یو میټینګ روم وی هغه کې موږ ټولو د ټیم چې کوم مدیریت هغه ټولو چې دا غدا مټایان امراوړې وي او ډیر خون سره اختر چې د پخپلو کې ول مانزه اختر مبارکي مو هیوادوالو ته ولیکلې د ویډیو د لارې د میسیجونو لارې لکانو ته اجازه ورکړه چې هغه خپل دوستانو ته فیملی ته فینس ته د اختر مبارکي وای نو د کور اختر خو تاسو معلوم ده چې هغه خوندري خود مسافرۍ اختر کې هم مونږ دا احساسونه کوي چې مونږ مسافر یو
نو اختر خدای چې روزه خلاص شي زیات خوښ شي خواړه کې اوس د خپل ته بشانه خوري نو تاسو دلته سمو سره د اختر پر ورځ کې د وطن د خوړو کنه
بالکل عادت صاحب دلته چې مونږ هر چیرته ځو نو اول زما دا کوشش وي چې مونږ یو داسې ریسټورانت پیدا کو چې هغه مثلا افغاني ریسټورانت وي یا مثلا د کومبل اسلامي هیواد ریسټورانت وي چې هغه ته حلال خوراک پیدا کیږي بیا دا غوي سره مونږ قرارداد کوو نو په هر هوټل کې چې د هر ټیم ته چې د یو غټو تاک ورکړی وي د میټینګ روم په نو چې هغه ته د خپل میټینګونه کوي سره کینی سره یو ځای کیږي نو هغه ته بیا مونږ هغه ډیلیوري مونږ ته کوي نو واقعي په دغه ورځ باندې هم دا چې د اختر ورځ د نور ورځو په څیر باندې مونږ ډېر ښه پروګرام نیولې او د افغانستان کرکټ بورډ چې د ټول ټیم ته ډوډۍ کړي وه او د کرکټ بورډ په مصارف باندې حالان کې ټول لوبغاړي تاسو معلومه چې ډیلی الاونس لري او هر سړی ډوډۍ خپل خوري خو بیا په دغه ورځ باندې کرکټ بورډ دعوت کړی او ټولو ته چې د هغه پروګرام ورته مونږ جوړ کړی او ټول سره یو ځای هر سړی ځان سره کالي راوړي او کالي مو اغوستي وو نو خو ورځ ډیره په خیر تیره شوه او هر څه الحمدلله سیو
درنو اوردونکو د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل لمخې ویل کیږي چې نن او سبا له په کابل کې اسمان شین وي هلته بنن د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب سلور نوي او سبا له په 2 درجه کم شي په جلال آباد کې به هم نن او سبا له د کابل په شان اسمان شین وي هلته بنن د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب سل او سبا له 3 درجه کم شي په هرات کې به هم نن د کابل او جلال آباد په شان اسمان شین وي هلته بنن د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب 29 او سبا له 15 درجه نور هم زیات شي
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي کې ووري جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د لوی درسي ځانه د کمیټې د رئیس جنرال مارټن ډیمسي سره وکتل جنرال ډیمسي د یو لوړپوړي نظامي هیئت مشر کابل ته تللی دی په افغانستان کې د روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې د بشر د حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون دا زړې ادي سره په مرکه کې ویلي چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبلا د ښځو او ماشومانو د حقوقو سرغړونې فساد او د قانون نه مراعاتول د بشري حقوقو د سرغړونو په عمده مواردو کې حسابېږي او د پاکستان د باندېنوي چارو وزارت وایي چې د هند حکومت ته په دې وروستیو کې د کشمیر په سیمه کې د اوربند نه د سرغړونو له امله رسمان احتجاج کړی دی د خبری رپورټونو په اساس د دوړو ملکونو عسکرو یو په بل باندې د راکټونو او توپونو او ډزې کړې دي د شنبې په ورځ هم ډزې شوې دي تر اوسه په څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي
درنو اوریدونکو زمونږ د نن سهار په دویمه خبرونه کې په افغانستان کې د اداري فساد او د مالی غبن د علتونو په باب یو مرکه لرو امید دی چې واده وري او له دې سره زمونږ د سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي سو شو بیا ورسره د امریکا غږ د ری خبرونه شروع کیږي له دې تاسو به هغه واوري اجازه غواړو د خپل افغان خوشاله اوسئ